السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې ده سفي ولاستان ایگزام د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پیل په خبرونو کوو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان جنو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو د حکومت بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بللې دي د ترکیه رسنیو د راپورونو له مخې اردوغان په انقره کې د بشري حقوقو د ملاتړ یو کانفرنس ته په وینا کې دغه څرګندونه کړې دي
افغانستان دا سون دونمده کې
په افغانستان کې د حجاب سره سره پانتونو او خوانځیو ته نه دی پریښودل شوي موږ دغه مسله غیر انساني او غیر اسلامي بولو تر دې مخکې د اسلامي همکاري سازمان هم د ښځو پر زده کړو کار لګول شوي بندیزونه د اسلامي قوانینو سرغړونې بللې دي د افغانستان د کرکټ وتلو ستورو د استرالیا د کرکټ بورډ هغې پریکړې ته غبرګون ښودلی چې له دوی سره یې لوبې لغوه کړې راشد خان خپل غبرګون کې ویلي د استرالیا دې پریکړې ناهیلی او په زغرده متاثره کړی نوموړي ویلي که د استرالیا کرکټ بورډ نه غواړي افغانستان سره لوبې وکړي دی به هم د استرالیا په کرکټ لیګ کې د خپلو راتلونکو لوبو په اړه له سره غور وکړي بل افغان لوبغاړي او پخواني لوبډل مشر محمد نبي هم د استرالیا د حکومت دغه پریکړه غندلې او ویلي دي سیاست او لوبې باید سره جلا شي محمد نبي ویلي موږ د کرکټ له لارې نړۍ ته ښکاره کړي که فرصت راته برابر شي موږ له نورو خلکو کم نه یو د افغانستان کرکټ بورډ هم د استرالیا دغه پریکړه غیر عادلانه بللې او ویلي دي دا موضوع د کرکټ له نړیوالې شورا سره شریکوي د استرالیا د کرکټ ادارې ویلي که چیرته افغان نجونو ته په افغانستان کې ښه شرایط برابر شي استرالیا به د افغانستان له کرکټ سره همکارۍ ته دوام ورکړي ټاکل شوې وه راتلونکي مارچ میاشت کې د افغانستان او استرالیا ترمنځ په متحده عرب اماراتو کې د کرکټ درې ورځنۍ لوبې وشي د ناروې د کډوالو شورا سیکرتر جنرال یان ایګلند وایي کندهار ته پرونی سفر د خرابې هوا له کبله لغوه شوی دی ایګلند د کابل هوایي ډګر کې له خپل یو انځور سره یو ځای په ټویټر کې لیکلي په کندهار کې د طالبانو د حکومت والي او علماو شورا ورته منتظره وه نوموړي لیکلي دوی غوښتنه کوي چې د نویو فرمانو له لارې بیرته د نجونو او ښځو تعلیم او کار ته اجازه ورکړل شي د ناروې د کډوالو شورا چې ځان خپلواکه خیریه موسسه بولي تیرو شلو کلو کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې هم فعالیت درلود د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیران د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبري کړي او دواړو په کابل کې د وړ مې ورځي خونړې حمله غندلې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبرپاڼې له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له امیر خان متقی سره خبرو کې پر برید ژوره خواشینی ښودلې ده بهرنیو چارو وزارت مخته په برید کې چې وړ مورزو شو د بهرنیو چارو وزارت لکتر لګه شپاړس ډیپلوماټان او کارکوونکي وژل شوي او تر څلوېښت نور ډېر ټپیان دي او د ایران حکومت د راتلونکي کال د بودیجې طرحه په پوځي امنیتي او تبلیغاتي برخه کې د لګښتونو د پام وړ زیاتوالي سره وړاندې کړه په نوې بودیجه کې د سپا د ځواکونو لګښتونه 28% زیاتوالی او د راډیو تلویزیون هغه 22% زیاتوالی ښیي د استخباراتو او محابسو د ادارو په بودیجو کې هم 50% زیاتوالی تر سترګو کیږي د نوې بودیجې طرحه داسې مال وړاندې کیږي چې ایران د اټومي فعالیتونو د پراختیا د مظاهره چانو د زپلو له کبله د لویدیز له سختو فشارونو او بندیزونو سره مخ ده خبرونه مو واوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې رابو شو د پروګرام د مطالب معرفي ته د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان جنو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو د حکومت بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بللې دي
افغانستان دا سون دونمده کې özellikle başörtülü kızların üniversitelerde okullarda okutulmasını engelleme anlayışını biz gayri insani buluyoruz gayri islami buluyoruz
طالبانو د ښځو او نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي همکارۍ سازمان اندېښنه پر ځای بللې ده او ویلي دي د زمینې په برابرولو به دغه اندېښنې رفع شي اروپا د علماو شورا یو غړی مولانا صدیق الله فدایی په دې اړه وایي
اکثرو مسلمانانو موقف دی په دنیا کې او طالبانو هم چې دی د دې اعلامیې هرکلی کړی دی دا ډېر مثبته خبره ده او ویلي دي چې د ښځو د تعلیم په اړه به دغه اندېښنې رفع شي
د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنه وایي د 2021 کال له اګست راهیسې 308 رسنیو دغه هېواد کې فعالیت درولی دی نور مسایل هم لرو او له هغې ډلې دا چې د اوکراین په ختیځ کې د تودې جګړې راپورونه خپرېږي
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان جنو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو د حکومت بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بلل دي. د ترکیه رسنوي د راپورونو لمخې اردوغان په انقره کې د بشري حقوقو د ملاتړ یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې دغه څرګندونه کړې. تر دې مخکې د اسلامي همکاري سازمان هم د ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي بندیزونه د اسلامي قوانینو سرغړونه بلل ده. طالبانو تیر ماښام د اسلامي همکاري سازمان د اعلامي هرکلی وکړ او ویل د ښځو د تعلیم په اړه به دغه اندېښنې رفع شي. تفصیل له اسدالله لودین اورو.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو بندیز ته نړیوال غبرګونونه ورځ تر بلې په پراخېدو دي. تازه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د نجونو پر تعلیم او تحصیل محدودیتونه غیر انساني او غیر اسلامي بللی دي. اردوغان د چهارشنبې په ورځ په انقره کې د بشري حقونو د ملاتړ یو نړیوال کنفرانس ته دغه څرګندونه کړې دي.
په افغانستان کې ښځې د حجاب سره سره پوهنتونو او ښوونځیو ته نه دي پرېښودل شوي. موږ دغه مسله غیر انساني او غیر اسلامي بولو. زموږ په دین کې داسې څه نشته. نجونې باید درسونو ته پرېښودل شي. اسلام داسې څه نه مني او دغه خبره هیڅ د توجه وړ نه ده. برعکس، اسلام ویلي چې له زانګو تر ګوره زده کړې وکړئ.
بیر دینین منسوبداریز.
بل لورته د افغانستان د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ د نجونو د تعلیم او کار د بندیز په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د اعلامیې هرکلی کړی دی. په دغه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوه، د افغانستان پر اوسنیو حاکمانو غږ شوی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او ښځو ته په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د کار اجازه ورکړي. د دغه سازمان د شپږ پنځوس غړو هیوادونو سفیرانو د سعودي عربستان په جدې ښار کې تر خپلې غونډې وروسته وویل، تعلیم ته د نجونو لاسرسی د پوهنتون په ګډون په هره کچه چې وي د بشر اساسي حق دی او نه باید محدود شي. د اعلامیې په دوام دغه راز راغلی، د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان د ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا، خپلواکۍ او ملي یووالي ملاتړ کوي او هلته د پرمختیا، ثبات، امنیت، سولې او بشري حقونو د تامین غوښتونکی دی. طالبانو بیا پرون ماښام د اسلامي همکاریو سازمان اعلامیې ته غبرګون وښود. د دوی په اعلامیه کې چې ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته لیږلې راغلي، طالبان د اسلامي همکاریو د سازمان له غونډې او د افغانستان په اړه اعلامیې څخه هرکلی کوي. د طالبانو په دې غبرګون کې د ښځو د کار په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د نجونو د تعلیم په اړه یې د اسلامي همکاریو سازمان اندېښنې د درک وړ بللې دي. طالبانو ویلي حکومت د نجونو د تعلیم د بندیز په برخه کې موقتی ګام اخیستی او زیاته کړې ده چې د زمینې په برابرولو سره به دغه اندېښنې رفع شي. طالبانو نه دي ویلي چې څه موده وروسته به دغه زمینه برابرېږي او د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به بیرته پرانیستل کیږي. طالبانو د تېرې دسمبر میاشتې په وروستیو کې د نجونو لوړې زده کړې تر دویم اعلان پورې وځنډولې او څو ورځې وروسته یې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړ. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو دغه پریکړې وغندلې او غوښتنه ترې وکړه چې لغوه یې کړي. د طالبانو د حکومت دادی نږدې ولس میاشتې پوره شوې. د دوی حکومت تر اوسه په ظاهره د همدې او ورته نورو بندیزونو او محدودیتونو له کبله په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی.
طالبانو د ښځو او نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي همکاریو سازمان اندېښنه پر ځای بللې او ویلي دي د زمینې په برابرولو به دغه اندېښنې رفع شي. د اسلامي همکاریو سازمان له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار لګول شوي بندیزونه چې دغه سازمان غیر اسلامي بللي ژر تر ژره لیرې کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم له طالبانو ورته غوښتنه کړې دا چې د اسلامي وادونو دا غوښتنې به کوم ځای ونیسي او که نه، او ولې د نجونو تعلیم په برخه کې د طالبانو تګلارې د نورو اسلامي وادو له تګلارو بیلې دي. همدا پوښتنې زموږ همکار اسدالله لودین د اروپا د علماو شورا له یو غړي مولانا صدیق الله فدایي څخه کړې دي.
د اسلامي همکاریو سازمان د ښځو په زده کړو او کار کولو بندیزونه چې لګول شوي دي د اسلامي قوانینو سرغړونه بللې ده. نو دا د اکثرو مسلمانانو موقف دی په دنیا کې، او طالبانو هم چې دی د دې اعلامیې هرکلی کړی دی. دا ډیر مثبته خبره ده او ویلي دي چې د ښځو د تعلیم په اړه به دغه اندېښنې رفع شي. که دوی واقعا دغه اندېښنې رفع کړي، نو دوی به د اسلامي نړۍ سره د یوې خبرې اترې او ډیالوګ کانال پرانیزي او ټول مسلمانان به د دوی سره په دغه مسایلو کې چې تعلیم او تربیه ده او د خارجي عواملو پورې هغه نه لري، نو د دوی په ګټه او د افغانستان د ولس په ګټه دی. دا یو ښه مثبت دریز دی چې دوی دغه بندیزونه او دغه شیان د تعلیم په باره کې رفع کړي.
فدای صاحب، د اسلامي همکاریو پر سازمان سربیره د اسلامي نړۍ یوې بلې وتلې څېرې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د ښځو پر تعلیم بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بللي. دا به هم د طالبانو پر تګلارو څه اغېز وکړي؟
اردوغان خبرې چې کومې پرون په کوم کانفرانس کې کړي دي، هغه هم د یو قوي مملکت مشر دی او اسلامي عقیدې باندې سنبال سړی دی، نو د هغه خبرې چې دی په بین المللي لحاظ هم وزن لري او په علمي لحاظ، ځکه خپلم د قرآن حافظ دی او په ډیر حکمت او هغه سره یې وکولی شو چې ترکیه د ډیرو بحرانونه راوباسي او د دوی به اقتصادي بحرانونه حل کړي او په خلکو کې مزخته زیات محبوبیت لري. که طالبان د خپلو دوستانو خبرو ته غوږ ونیسي، نو دوی به هم موافق شي. د دوی ښه کار ته موږ باید ښه کار وویو او بد کار ته بد وویو. خلک د امنیت د راوستو نه او د وطن د اشغال نه د خلاصولو نه راضي دي، لیکن دغه آخري تصمیمونه چې نیولي دي په دې باندې خلک خفه دي، ځکه چې تعلیم و تعلم په دې دنیا کې یو ضرورت دی، یو انساني او اجتماعي او سیاسي او ټولنیز او اقتصادي ضرورت دی.
اول فکر کوي د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په اړه طالبان او نور اسلامي نړۍ بیلابیل دریزونه لري.
هیڅ ملک بې د علمه او بې د کاره نشي کېدلی چې د پرمختیا په مخ باندې لاړ شي. خدای دې وکړي چې طالبان د خپلو دوستانو خبرې ته غوږ ونیسي او هر څه باندې په خپل اس باندې سپاره نه شي، بلکې د خپل اس نه راغره کته شي او د مسلمانانو خبرو ته غوږ ونیسي او د اسلام نه محلي دین نه بلکې د جهاني اسلام تابعیت وکړي.
د اروپا د علماو د شورا یو غړی مولانا صدیق الله فدایی و چې د اسلامي هیوادونو او بیا د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د وروستیو څرګندونو په تړاو چې د طالبانو له لورې د نجونو د زده کړو بندیز غیر اسلامي او غیر انساني کار بللی، په همدې ارتباط خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19-21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 12000 12140 13800 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه وایي د 2021 کال له اګست راهیسې 308 رسنیو د غیواد کې فعالیت درولې. د تازه موندنو له مخې چې د دې ټولنې لخوا خبرې شوې، د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ دوه مخکې افغانستان کې 509 یا رسنۍ فعالې وې چې اوس یې 192 تشمیر راټیټ شوی. په دې اړه فهم کړی د خاطر پردیس رپورټ.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه وروسته د تړل شوې رسنیو له ډلې یوه 800 ورځپاڼه ده. د دې ورځپاڼې ایډیټر حسیب بهش ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د واکمنۍ له پیل ځینې رسنۍ تر سخت فشار لاندې نیولې وې. نوموړي دا چې رسنۍ ولې تړلې شوې لاملونه داسې په ګوته کوي.
متاسفانه دوه علت
د بده مرغه دوه مهم لاملونه وو، یو زیات فشار او بل هم اقتصادي ستونزې چې د دې ټولو ترشا طالبان دي. په 2021 کال کې چې کله طالبان افغانستان ته راغلل، څو میاشتې وروسته 8 صبح او نور رسنوی ته وویل چې یادې خپل پالیسي د دوی مطابق جوړ کړي او یادې هم افغانستان پریږدي. دا دوه ښکارا خبرې وې چې تر رسنویو مخایونی ولا
رسنه قرار گرفت.
هشت سو پرسپانه دا محل په چاپی بنا نشرات نلری خو نشرات کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې تازه ویلي چې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې 308 رسنۍ تړلې شوې دي. د ټولنې د چهارشنبه په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ دوه مخکې افغانستان کې 509 غږیزې تصویري او چاپي رسنۍ فعالې وې، خو اوس شمېر 192 ته راټیټ شوی دی. په راپور کې ویل شوی اوس مهال 50 تصویري، 102 غږیزې، 9 خبري اژانسونه او شپږ چاپي رسنۍ فعالیت لري. د ټولنې په خپل راپور کې مالی بحران، اطلاعاتو ته نه لاسرسی او د اطلاعاتو سانسورول د دې رسنیو د بندیدو عمده لاملونه یاد کړي دي. یو شمیر افغان خبریالان به د رسنیو د فعالیتونو د لیدو ته په غبرګون کې روان حالت د اندېښنې وړ ښیي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په خاص ډول په ختیځو ولایتونو او ننګرهار کې د رسنیو بندښت اندېښنې راپارولی دي، ځکه په لویه کچه په دغه رسنیو کې له واخه ګڼ شمېر ښځینه او نارینه ته د کار زمینه برابره شوې وه او له همدغه درکه د هرې کورنۍ هغه چاره روانه وه.
افغانستان چې کله د طالبان واکمن شو له هغه راهیسې ډېری رسنۍ سقوط شوي او ډېری خبریالان چې اوزګار پاتې دي. نو موږ تاسو شاهدان یو چې په افغانستان کې وضعیت د رسنیو ورځ تر بلې په خرابېدو دی او شته رسنۍ هم چې د ګوتو په شمار دي ښایي هغه هم کمداسې د حالت دوام وکړي، خپلې دروازې په افغانستان کې وتړي.
د افغان خبریالانو ترڅنګ د بشري حقونو څار سازمان هم په افغانستان کې د بیان ازادي په وړاندې پرتې ستونزې او خنډونه د اندېښنې وړ ښودلي. دغه سازمان په کلنی راپور کې چې د پنځشنبې ورځې خپور کړی ویلي چې د 2020 کال د اګست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې په دغه هیواد کې په سلګونو رسنۍ بندې شوې او د دوی د اټکل له مخې 80% ښځینه او خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد بیا دغه اندېښنې او څرګندونې بې بنسټه بولي. نوموړي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
اول خو دا خبره سمه نه ده چې ګنې رسنۍ په زموږ له خوا یا زموږ له وجې تړل شوي. اکثره رسنۍ چې تړل شوي دي ډېری تر اشغال پورې تړلې وي. کله چې بهرنۍ منابع په دې وچ شول نو طبیعي دوی خپل کار پرېښود. تاسې پوهېږئ کله چې اشغال وسو یو شمېر رسنۍ که د افغانستان اصلي رسنۍ وي، ګڼ شمېر رسنۍ د اشغال د موخو دپاره تاسیس شوې، جوړې شوې، امریکانو ته میلولې.
د یادونه ده چې مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویلي و چې د رسنیو فدراسیون له پلاوي سره کتلي او د دوی ستونزو ته به رسېدنه وشي. دوی دا هم ویلي و چې اطلاعاتو ته لاسرسی او ترڅنګ د رسنیو بیان ازادۍ ته ژمن دي او غواړي خبریالانو او رسنیو سره په دې برخه کې همکاري وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین په ختیځ کې د تودې جګړې راپورونه خبريږي. په همدیال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي دونیتسک سیمه کې د سولیدار او بخمت مدافعانو ته به ژر ټول امکانات ورسیږي. بل لور ته موسکو ادعا کوي چې پر دونیتسک د دوی بریدونه په بریالي ډول مخته روان دي. جزئیات له اسدالله لودین اورو.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي ډیر ژر خپل هغو ځواکونو ته د اړتیا وړ امکانات وراستوي چې په دونیتسک سیمه کې د روسیې د یرغل په وړاندې د سولیدار او بخمت سیمو دفاع کوي. زیلینسکی د اوکراین د پاوز له مشرانو سره تر یوې غونډې وروسته دغه امکانات، تجهیزات، مهمات او د اړتیا وړ مواد بللی دي. روسي ځواکونو د شپې له مخې د توپونو، توغندیو او هوایي ځواکونو پر مټ پر سولیدار ښار بریدونه وکړل. سولیدار د ستراتیژیک ښار بخمت شمال ختیځ لوري ته پروت دی. تر دې وړاندې اوکراینی چارواکو ویلي له دې سره سره چې مسکو ادعا کړې سولیدار ښار لاندې کړی، پر دغه ښار د روسي پوځیانو بریدونه دوام لري. راپورونه وایي که چیرته روسي پوځیان سولیدار ښارګوټی ونیسي، بخمت ښار له زیانګالي حالت سره مخامخیږي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار پرون پنځشنبه وویل په سولیدار کې تر ټولو شدیده او درنه جګړه روانه ده. هغې ویلي د وضعیت له ترنګلتیا سره سره د اوکراین ځواکونه په سخته مبارزه بوخت دي. د مصنوعي سپوږمکیو په مټ اخیستل شوي انځورونه چې د چهارشنبې په ورځ د ټکنالوژۍ د ماکسار شرکت لخوا خپاره شول، د سولیدار ښار وضعیت داسې ښیي چې د څو اونیو په جګړه کې ویجاړ شوی دی. که څه هم مسکو ادعا کړې چې پر دونیتسک سیمې د دوی جګړه په بریالۍ بڼه مخته روانه ده، خو په اشغال شوې سیمه دونیتسک کې د روسیې لخوا ګمارل شویو چارواکو ویلي د سولیدار ښار دننه د مقاومت سنګرونه لا پر ځای پاتې دي. د سولیدار او د اوکراین د نورو سیمو د وروستیو جګړو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د جګړې دوام دغلته میلیونونه کسان د ژمي په سړه هوا کې متاثره کړي او ګڼ شمېر خلک برېښنا او اوبو ته لاسرسی نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان کرکټ ادارې لوبغاړو مینوالو د استرالیا کرکټ بورډ وروستۍ پریکړه د اندېښنې وړ او غیر عادلانه بللې ده. د استرالیا کرکټ بورډ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د لګول شوو بندیزو له امله له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره پر راتلونکي مارچ میاشت کې لوبلړۍ نه ترسره کوي. افغان کرکټ بورډ دغه پریکړه سیاسي او تر وخت مخکې بللې ده. دغه راز افغان لوبغاړو او کرکټ څارونکو هم په دې تړاو بېلابېل غبرګونونه ښودلي دي. په دې اړه بختیار ساحل یو مفصل رپورټ جوړ کړی.
۶۶ د استرالیا کرکټ ادارې د ورسته پریکړې د خبرګونونو په دوام ګڼ شمېر افغان لوبغاړو کرکټ مینوالو پر خپل ټولنیزو پاڼو خپګانونه څرګند کړي دي. د استرالیا کرکټ بورډ د پنځشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو پر زده کړو د لګول شویو بندیزونو له امله نه غواړي چې په مارچ میاشت کې له افغان لوبډلې سره د درې ورځنیو لوبو لړۍ ولوبوي. دغه راز په اعلامیه کې ویل شوي دی چې استرالیا د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د ښځو او نارینه وو لپاره د لوبې د ودې ملاتړ ته ژمن دی او د دې هیواد له کرکټ بورډ سره به هغه وخت خپله همکاري بیا پیلوي چې ښځو او نجونو ته شرایط اسانه کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې بیا ازادي راډیو ته په یو رالېږل شوي خبر پاڼه کې ویلي دي چې استرالیا کرکټ ادارې له لوري وروستۍ پریکړه عادلانه نه ده او دا تر وخت مخکې پریکړه ده. دغه راز په خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغانستان کرکټ بورډ له دې وړاندې له استرالیا سره د دوه اړخیزو ناستو په پایله کې د راتلونکي لوب لړۍ د ترسره کولو په موخه بشپړې پریکړې ته رسیدلی وو چې پر بنسټ یې افغان کرکټ بورډ په خپل کوربتوب له هیواده بهر د لوبو د ترسره کولو ځای، غوره مدیریت، د امنیت ټینګښت او نورو اړوندو مواردو ته بشپړ چمتووالی درلود. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي دي چې افغان کرکټ بورډ به له استرالیا سره په خپلو اړیکو او د دوی په بیګ بیش لیک کې د افغان لوبغاړو پر ګډون بیا غور کوي. دوی ویلي دي چې تر هر څه وړاندې به دا موضوع د کرکټ له نړیوالې شورا سره شریکه کړي تر څو استرالیا په خپلې پریکړې له سره غور وکړي. همدارنګه د افغان کرکټ د شلوریزو لوبو لوبډلمشر راشد خان ویلي دي چې افغانستان په کرکټ کې ډیر بریالی مزل کړی دی او د استرالیا دا ډول پریکړې به یې بیرته شاته بوزي. هغه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې کله افغانستان سره لوبه کول د استرالیا لپاره دومره نارامه کوونکي وي، دی هم نه غواړي چې په بیګ بیش کې په خپل شتون او لوبه خلک نارامه کړي. د دې غبرګونونو په دوام د افغانستان د ټیسټ او یو ورځنیو لوبو لوبډلمشر حشمت الله شهیدی بیا په خپل غبرګون کې د استرالیا کرکټ له ادارې غوښتي چې خپله پریکړه بیرته واخلي. شهیدی د افغانستان دوه څلوېښت کلنې جګړه ییزې غمیزې ته په اشارې سره ویلي دي چې د افغان کرکټ مینوال چې له تیرو دوه څلوېښت کلونو راهیسې د جګړو له امله سخت ځپل شوي نه غواړي چې سپورت او سیاست سره ګډ شي. په ورته وخت کې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې پخوانی اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزي بیا ازادي راډیو سره په امریکا کې دا پریکړه د اندېښنې وړ بللې ده او د کرکټ اوسنی چارواکي د کرکټ له نړیوالې شورا او نورو هیوادونو له کرکټ مسؤلینو سره په اړیکو کې کمزوري بللې دي. هغه وړاندې وایي
نه تنها د استرالیا د کرکټ بورډ مسؤلینو سره بلکې د نړیوالې شورا له مسؤلینو سره همدارنګه د نورو فل ممبر بورډونو سره خبرې اترې سوي د افغانستان کرکټ لپاره لابي سوي وای او نړیوال باید په دې قانع سوي وای چې له بل هر وخت څخه اوس د افغانستان کرکټ بورډ د دوی کومک او د همغږۍ ته ډېر زیات ضرورت لري. متاسفانه دا یو کار هم نه ده سوی چون دغه وروستۍ دوه درې ورځې کوم پیشرفتونه سي وسول، اول د نړیوالې شورا اجرایه رئیس بیان راغی او نن د استرالیا د کرکټ بورډ دا پریکړه راغله. ډېر خوش خبر ده، د افغانستان به عواقب ډېر وخیم وي.
د افغانستان د بیلابیلو لوبو څارونکي او خبریال سمیع الله پام بیا وایي چې د استرالیا پریکړه که څه هم خواشینوونکې ده خو افغان کرکټ مینوال باید لومړی له خپل حکومت وغواړي چې لوبې له سیاست بیلې کړي. هغه وایي چې تر استرالیا مخکې د طالبانو حکومت په کرکټ او نورو لوبو کې سیاسي مداخلې کړې دي. هغه ازادي راډیو ته په رالېږل شوي پیغام کې داسې ویلي دي
خو موږ باید په اصل کې علت ته وګورو چې ولې دا پریکړه وشوه. د آی سی سی د اصول له مخې هم حکومتونه مجبور دي چې د خزینه او نارینه لوبغاړو لپاره په برابر توګه کار وکړي یا حداقل د خزینه لوبغاړو د ورزش مخاونه نیسي. موږ دا ګورو چې دا واضح سیاسي مداخله ده. سمه ده چې ورزش او سیاست جدا دي خو آیا دا سیاسي مداخله نه ده چې څو ورځې وړاندې په فرمان باندې د فوټبال روان لیگ ودرو؟ که حکومت هم دا سیاسي مداخله بند نه کړي نو نړیوال المپیک هم ډېر ژر ده چې هغه د افغانستان په نارینه لوبډلې باندې بندیز ولګوي.
دغه راز نږدې ټولو اوسنیو او پخوانیو افغان کرکټ لوبغاړو او کرکټ مینوالو د استرالیا د پریکړه بیخي غیر عادلانه ګڼلې او هیله څرګنده کړې چې استرالیا به خپل پریکړه بیرته واخلي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې یاد کرکټ بورډ له افغانستان سره یوازینی ټیسټ لوبه هم په دې هیواد کې د نجونو د کرکټ بندېدو له امله ځنډولې ده. د
د کونړ او ننګرهار عمومي سړک چې زیاتې برخې او غاړې بارانو او سیلابونو ویجاړې کړې وي، اوس د ټولګټو چارو ریاست بیرته خالي شوې ویجاړې غاړې ډکوي چې ورسره پاتې سړک له تخریبېدو ژغورل کېږي. ځایي موټر چلوونکي او عام خلک هم د یادګار پر پیل خوښ دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د کونړ او ننګرهار ترمنځ شاوخوا 20 کیلومتره اوږد سړک چې د تیر جمهوري نظام په لومړیو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو پر مالی مرسته قیر کړی شوی و، په تیرو شاوخوا 15 کالو کې غاړې سیلابونو او اوبو خالی کړي او ورسره سړک هم تخریب شوی. قیر شوی سړک د نورګل ولسوالۍ اړوند د سلامپور له چړای څخه پیل کیږي او د اسمار ولسوالۍ تر شابل پورې رسیږي، چې څه موده وړاندې د ټولګټو چارو ریاست د سړک مات ځایونه بیرته ورغول، خو خالی شوی غاړې له جوړولو پاتې وي چې هغه باندې اوس کار پیل کړی. په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل،
سلامپور چړای نه کمزینه چې د کونړ ولایت حدود شروع کیږي، سرک د شولډر د جوړولو کار مو پیل کړی دی، تر څو کولی شو سرک غاړي تخریب شوی دی په مکمل ډول باندې هغه جوړ کړو. تر څنګ یې دغه ویالې چې اوبه یې بندې دي، بېخي ډېر وخت نه چا سغرس پیندې لرلې، هغه هم خالي کړو چې اوبه د سرک د مسیر نه بچ شي او سرک پوره حفاظت وشي. دا تقریبا د 2-3 کیلومتر سرک موږ لرو اسمار د شابل پورې پوخ سرک، تر څو زمونږ د سرک چې ملي شتمنی ده پوره حفظ او مراقبت.
د سیمې موټر چلوونکي او عام وګړي هم د سرک پر ترمیم او د تشو غاړو پر بیا ډکولو خوښتي. په خبره چې د غاړو ډکېدو سره به سرک له تخریب وساتل شي، دوه تنه موټر چلوونکي عبدالوهاب او مستقیم،
او شولډر د سرک د ماتېدو خاطر جوړي چې سرک مات نشي، تخریب نشي، نور د ترمیم کې سرک د غاړو سره روغ پات کیږي، اوس غاړې د شو خاور او شګه دی وګوري سیمټ کار شوی دی، وساغه مچ غاړه ورځي سرک ماتېږي،
سرک به تخریب او د دې شي نه بچي، خلکو د دې ته په کار او تګ راتګ د اسان شي او مشکلاتونو خلاصول. دا دور احمد لری لکه نمای سرک جوړ کې، دا دور کې کی سرک چې دوی کی چې دا چې نمای نمای چند دا کیږي او ماتيږي سرک د مابیا نزیر دا ټولل څه چې دا د دیوال شو، د دیوال په خاطر باندې سرک د تخریب نه بچو او سرک جوړ شو.
د کونړ او ننګرهار ترمنځ د غزیدلی سرک غاړي په داسې حال کې بیا رغول کیږي چې د کونړ خاص کونړ سرکانو ناواپاس مروري او لاسداباد مانوګي ولسوالۍ تر وردیش پوري پاخه شوي سرکونه بیرته کندوکه پر شوي او بیا رغولو ته اړینه اړتیا ده.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اوریدونکو ته او کارکونکو ته. شیخ زاهد د هلمند نوزاد څخه، موږ نظر د تعلیم او تربیه په مورد کې دارې چې طالبان د خپل پریکړه باید بدل کړي. الله تبارک دنیا ته پیغمبران استولي د یو شرط په بل منسوخه کړي، آیات په بل حیات منسوخه شوی دی، حدیث په بل حدیث منسوخه شوی دی، حکم یې. حضرت عمر صاحب په مدینه منوره کې د شپې وته د ماشوم جړا واورېدل چې بیا هغه نغلې کړي، پښتنه چې وکړه د وخت مخکې د تسش کولې و چې ول حضرت عمر هغه ماشومانو ته ماشوم کړل چې د تسش کېدلې دا خو موږ د وخت په دی وش کوي. نو دغه ماشوم په جړا سره سرخ په خپل ټول خلافت کې د فیصله بدل کړل. نو اوس دا د دیني علما د نړۍ سوای دا خو منلې حقیقت دی چې تعلیم د هر چاک دی، کار د هر چاک دی. نو هغه علما دا د دوی ته هم سپارښتنه کوي، نو طالبان باید خپل پریکړه څخه تیر شي، دا پریکړه غیر شرعي ده، او هغه ترتیبات دوی ورته برابر کړي چې څنګه ترتیب باید لباس څنګه وي. او بل چې دی مثلا دا د افغانستان شاته تګ دی، نو دوی په میلیونو ماشومان او انجونې انجونې یا ماشومان سرنوشت ده چې هغه سوی تغذیه یا نور مریضان ماشومان دا ژاړي، د میلیونو ماشومانو په جړا سره دوی خپل پریکړه نه بدلوي. او درته مر صاحب خپله پریکړه د یو ماشوم په جړا بدله کړې ده. السلام علیکم.
السلام علیکم. دغه په پاسپورټو کې ډیر مشکل دی، دغه ورور څوک نشي جوړولی، خلک کارونه لري، تجاران سته، دلته ډیر مشکلات پکښې دي. څوک چې پیسې لري هغه جوړوي $900 په $300 باندې، او چې څوک یې نه لري هغه نشي جوړولی. دا مشکلات باید حل شي، او زه هیله کوم چې زما ږغ دې ته د اسلامي امارته پورې ورسیږي.
السلام علیکم، زه نذیر احمد کندهار تاسو ته میسج پریږدم. دغه می غوښتنې دي چې موږ افغانستان کې به څو در څو دغه سیالات روان وي، موږ افغانستان کې د ګډ حکومت اعلان سي، څو در څو به دغسې زندگی وي او څو در څو به دغسې دربدري وي. موږ افغانستان ډېر ډېر ویجاړ ملک دی، هغه په دې خاطر چې رسمیت نه لري، په دې خاطر چې ښوونځی نشته، نو کارونه یې ټول پر شا روان دي. نو افغانستان کې یوه دوه سمې هیله ورزو ده چې دوی مرسته زموږ سره وکړي، افغانستان کې ګډ حکومت راولي، ګډ شموله حکومت راولي موږ افغانستان بیا پر پښو هغه وخت ودرېږي نو دا می غشتنه او شوختنه ولري د خدای په امان.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د سهار اتنی میشوي ورزو لاندو خبرونو ته د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان جنو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو د حکومت بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بللی دي. د ترکیه رسنوی د راپورونو له مخې اردوغان په انقره کې د بشري حقوقو د ملاتړ یو کانفرنس ته په وینا کې دغه څرګندونې کړې دي. د افغانستان د کرکټ وتلو ستورو د استرالیا د کرکټ بورډ هغې پریکړې ته غبرګون ښودلی چې له دوی سره یې لوبې لغوه کړې. راشد خان خپل غبرګون کې ویلي د استرالیا دې پریکړې ناهیلی او په زغرده متاثره کړی. نوموړي ویلي که د استرالیا کرکټ بورډ غواړي افغانستان سره لوبې وکړي دی به هم د استرالیا په کرکټ لیګ کې د خپلو راتلونکو لوبو په اړه له سره غور وکړي. د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرې کړې او دواړو په کابل کې د وړمې ورځې خونړۍ حمله غندلې. د بهرنیو چارو وزارت مخته په برید کې چې وړمه ورځو شو د بهرنیو چارو وزارت لږ تر لږه شپاړس ډیپلوماتان او کارکوونکي وژل شوي او تر څلوېښتو نور ډېر ټپیان دي. او د ایران حکومت د راتلونکي کال د بودیجې طرحه په پوځي امنیتي او تبلیغاتي برخه کې د لګښتونو د پام وړ زیاتوالي سره وړاندې کړه. په نوې بودیجه کې د سپاه د ځواکونو لګښتونه 28% زیاتوالی او د راډیو تلویزیون هغه 22% زیاتوالی ښیي. د استخباراتو او محابسو د ادارو په بودیجو کې هم 50% زیاتوالی تر سترګو کېږي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو شو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو او د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او ښې هیلې تاسو ته وړاندې کوم. ستاسو د سوکالۍ او پوره روغتیا په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ما تایر روشان چمتو کړې. درنو اوریدونکو، په تېرو اونۍ کې مې یادونه وکړه چې د نوي عیسوي کال په پیل کېدو سره به هڅه وکړو چې ستاسو پیغامونه نه یوازې د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو د ماشین څخه بلکې ستاسو هغه پیغامونه چې د واتساپ له لارې را لېږي هم را اخلو او په دغه خبرونه کې به یې خبرو. نو ځکه ستاسو څخه زموږ هیله دا ده چې نه یوازې خپل پیغامونه د دغه راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړي بلکې د واتساپ د لارې هم موږ ته خپل صوتي یا غږیز پیغامونه را ولېږي. زموږ د واتساپ شمیره په لاندې ډول ده: 00420221210 شمیره بیا تکراروم: 00420221210. نو په دې هیله چې تاسو خپل پیغامونه موږ ته له ټولو ممکنو لارو راولېږئ، لومړی به راسو هغه پیغامونه به واورو چې په هغو کې مو د ځینو پیدا شویو کسانو په هکله معلومات راکړي.
د ازادي راډیو ته سلامونه. دا د سلام یو هلک چې دی وایي زما نوم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی. د دې بابا د زنداور د دې بابا مکه کې کور دی، پلار مې مړ دی. دا هلک د 14-15 کالو په عمر کې دی. زه غواړم چې دغه هلک د هر چا وي هغه دې زما پر ټلیفون نمبر به ما ته ټلیفون راوکړي. زما د ټلیفون شماره ده 03-3-9-4-0-1. پر دغه نمبر دې د ټلیفون شماره بیا تکراروم. زما د ټلیفون نمبر دې 03-3-9-4-0-1. دغه هلک وایي چې زه خپل اخشي راوستلم او اخشي راته وتښتېدی. اوس زه نه کریا لرم او زه دلته کله په یو هوټل کې کله په بل هوټل کې. نو ما ولیدی او ما د دا هلکه څخه پوښتنې وکړلې. وایي څلور خوندې لرم او درې وروڼه لرم، دوه تر ما کشران دي. زه د ګرد کور مشر زه یم. پلار یم 4 کاله کېږي چې مړ دی. وسلام ستاسو خدمتګار.
السلام علیکم روشن صاحب، ستاسو ته بیا چې څوک اوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زه لیکي ته راغلم، ماته محمد نور مرانی مکابل ولایت د 100 ولسوالۍ څخه
روشن صاحب مونږ یو ماشوم موندلی چې د محمد الله په نامه دی، د احمد الله زوی دی، لږ عصبي ستونزه هم لري، د لسو کالو دی، څلور ورځې کېږي چې مونږ سره دی، دغه نو ډېر خفه دی، خپلې کورنۍ پسې ژاړي، بس که هر چاته پته وي یا د چا د کورنۍ وي زه ورته ټلیفوني شمېرې وایم، بیا د مونږ سره اړیکه ونیسي. لومړی کې د واټساپ امتحان شمېره وای 0 1 9 2 یعنی 0 1 3 1 8 9 2 اخری وو بل امتحان شمېره 0 1 9 2 5 3 1 یعنی 0 1 9 3 0 8 5 4 اخری وو. ډېره زیاته مننه روشن صاحب چې موږ ته وخت راکړت او بیا د خدای په امان. ښه وخت.
سلامونه او نیکې هیلې روشن صاحب محترم. مختلف کسرو جوړ چې جمعي په تنو لري. زه کشمن تاریخیل یم، د کابل ولایت د حساب ولسوالۍ نه. ما ته څه موده مخکې یو هیوادوال د مسعود خرمي په نامه باندې د ایران هیواد نه زنګ وهلی و. د ایران هیواد ته مخکې تللی وم، هلته بندي وم، اوس له زندان نه خوشې یم او د میدان وردګ ولایت اوسېدونکی ځان معرفي کوه. که هر څوک غواړي د خرمي صاحب په هکله معلومات پیدا کړي، البته مسعود خرمي نومېږي. زما د ټلیفون شماره د ماته زنګ وي، زه به په هکله معلومات ورکړم. 0 9 8 1 1 1 0 1 بله شماره ده 0 8 1 4 8 4 8 6 1 1.
درنو دوستان، دا ستاسو هغه پیغامونه چې د ځینو پیدا شویو کسانو په باب مو معلومات راکوه. ستاسو څخه مننه. او اوس به هم راسو د هغو ګرانو اوریدونکو ژغونه به یو ځای سره واورو کوم چې د خپلو ورکو سوو عزیزانو پلټنه کوي.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه فضلی احد د هلمند ولایت موسکلا ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. زما یو ورور دی چې عبدالله نومیږي، حفیظ دی، تقریبا 15 کال عمر لري او 2.5 کال کېږي چې ورک شوی دی. که هر مسلمان ورور ته د په اړه معلومات وي او یا د زما ژغ خپل اوري، نو مهرباني وکړي زما سره په دغه دواړو شمیرو اړیکه ونیسي. د بي سیم شمیره ده 0 1 0 3 0 6 5 5 1 4 او د اتصالات شمیره ده 0 3 1 3 0 5 5 1 4. شمیره یو بار بیا تکرارم 0 1 1 5 5 4 4 او 0 2 1 1 4 0 2 1 5 5 4 5. نو جایزه ډیره جایزه لري چې هر مسلمان ورو ته معلومات وي. موږ ډیر په سرګردانه کې په مدرسه کې دی چا سره وي او یا دی چا سره کار کوي، نو موږ ته معلومات راکړي کله دې ته په افغانستان کې قبل ځای.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه، نیکی هلی او احترامات وړاندې کوم. زه نعمت الله د زابل ولایت شاجوی ولسوالی د سپین مسجد کلی اوسیدونکی یم. زما یو وراره په نامه د شفیع الله 9 کاله عمر لري، سپین جامع په تن وي چې تقریبا 8 میاشتې وخت کېږي چې ورک شوی دی. نو زه دا هیله کوم د ازادۍ راډیو د کارکونکو څخه چې زما پیغام نشر کړي او زما د وراره په پیدا کولو کې راسره مرسته وکړي.
ګران وروره نعمت الله خان، تاسو خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړی، خو موږ په کمپیوټر کې ستاسو د واتساپ شمیره پیدا کړه چې زه یې همدا اوس لولم. خو په راتلونکي کې لطفا خپل شمیره په خپل یاد کړئ. مننه. ستاسو شمیره 0 0 3 9 0 8 8 9 2 5 0. شمیره بیا تکرارم 0 0 3 9 0 8 8 9 2 5 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادۍ کارکونکو ته د ټولو تزما سلامونه ورسیږي. زه محمد جمعه د هلمند ولایت ته نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور د منجوی د کریته زما د اکازوی د شیخ محمد اکا نمیږي، لور یې ورکه ده، د 15 کاله کېږي، بی بی خدیجه نمیږي، بور ویشتیانې دي، د سره وسپین انجلۍ ده. شیخ محمد اکا د بیا معنی لري، استاد او په خوا مټر چلوي. نو که هر مسلمان ته دا بی بی خدیجه معلومه یا دا په خپل دا زما خبري اوري، په دغه شماره دی وروره مشته جنگوي 0 0 3 2 2 6 6 0 0 3 2 2 6 6. مننه.
السلام علیکم نومی غلام ولید د ایرات ولایت در بچنګ ولسوالی ستا سر په تماس کې مریو بچګا کا د محمد نسیم په نامه یادیږي د درې برج کې نظر کسوې دی کار شته معلومات مرتدی په دغه لمبر باندې تماس ونیسي 0 واتیا 3 9 3 10 بل لمبر دی 0 2 8 5 8 1 مننه کده از ما خبر نشر کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. از ما پیغام نشر کی طیر روشن صاحب عبدالکیم خبر کوم. دلته می ځای یو ورو رخصو دی تقریبا 12 کال عمر دی درس میسی کې جن در کسو دی کچیر د زما جواز او ریبل مسلمان ورو د پاره معلومات لري. از ما د ټلیفون په شمیره دی زنګ راوي 38 لک افغانی جایزه لري. د ټلیفون شمیره د 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خیر روشن صاحب ستاسو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ پیغامونه خپره یې. زه متي الله د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ د بندنه و څه ستاسو سره په لاین کې یم. زما یو ورور دی په نامه د شایسته خان، تقریبا 12 کاله عمر دی او دا شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی. که چیرې دی زموږ اواز اوري یا بل مسلمان ورور د په اړه معلومات لري، کولای شي چې زما د ټلیفون په شمېره ماته زنګ راووي. وروره 40,000 افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون شمېره ده 0 0 4 4 د ټلیفون شمېره یو ځلې بیا وایم 0 0 4 4 4 تا یې روشن صاحب ستاسو څخه ډېره زیاته مننه چې زموږ پیغامونه خپره یو جهان مننه دی. خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي ریډیو ټول کارکوونکو ته. زه سید محمد نورزی د پښتون آباد څخه خبرې کوم. سلامونه وایم. زما یو اخ دی چې بچا خان نومیږي او اصلي نوم یې محمد اسلام دی. دا 2 کاله کېږي چې د کوره نادرکه دی. که هر مسلمان ورور ته د ده په باره کې یا معلومات یې یا لیدلې نو پر دغه نمبر باندې دې موږ سره رابطه وکړي او خپله شیرینې هم ترلاسه کړي. نمبر دی 0 0 3 3 درنیوی پنځه دنیوی. والسلام په احترام.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو مینهوالو ته. د بشیر یم د کابل څخه. دغلته موږ نه ماشوم نه درکه شوی دی. د احمد ولی په نامه د شپږو کلو بېلګه ثابت تکلیف هم لري. تور بوټونه تورې جامې پرتان دي. د هر ورته معلومات نو ما ترې په دغه شمېره زنګ وهي 0 0 5 2 5 7 2 9 یعنی 0 0 1 0 5 2 2 9 2.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ټولو مینهوالو ته. زه نور الله هجران یم له کابل څخه. زمونږ یو ورک دوست چې ما بار بار په سیلانونه تېر کړي، نواب د ورور نوم یې ملا خیل، د 15 شپږ دېرشو کلو دی. دا 15 کاله کېږي چې دی د کور څخه نادرکه دی او که هر چا ته د دغه په باره کې معلومات یې پیدا کړی، مقصد کورنۍ سخته پسې خواشینی ده چې دا چېرته دی. نو مونږ ته دې په دغو شمارو زنګ ووایي. داسې میانقده انسان دی، نه ډېر ټیټ دی نه ډېر لوړ دی. ونه کې داسې 175 دغه سانتي متره کې دغونه ونه ده. یعنې نو کار چا ته په دې اړه معلومات مونږ ته دې په دغو شمارو زنګ ووایي. لومړی شماره اتصالات ورته وایم چې 0 0 8 5 9 4 0 یعنی 0 0 8 1 1 5 5 4 9. بل امتحان شماره دا غم ورته وایم چې 0 0 9 5 9 5 5 6 0 یعنی 0 5 5 9 5 9 5 5. باقی تاسو ته پروګرام د خدای په امان د پیغام نشرېدو په هیله.
سلامونه نیکی روشن صاحب. تاسو څوک چې د ازادي راډیو د لارې دا برنامه او تاسو ته سلامونه کوم. اله دې سره جان فریادی ام له هلمند د پیغام په زمان. زموږ یو دوست هغه محمد نمیز د عبدالهادي اکا زوی دی. کم از کم 9 کاله 3 کاله عمر لري. نو د خپل کور نه درکه شوی دی چې هر چا ته په اړه معلومات وي. مې د خپل ژر او مغرې په دغه ټلیفون شمېرو اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېرې وایم 0 1 0 8 5 2 4 4 9 1 او بله شمېره وایم 0 1
سلامونه روشن صاحب تا تر څنګ تخنیکی همکار ته څوک چوری ازادۍ راډیو ټول ته خاص سلام دا وخت په خیر زه ولید خان تنها د ننګرهار ولایت له کامې ولسوالۍ څخه امریکا نیولې چې دوه ورځې مخکې زما د تره زوی کامران د پلار نوم یې یوسف خان ناګرکه شوی دی که چا سره په دې اړه معلومات وي نو موږ سره دې په دې غبرګو شمارې اړیکه ونیسي شمارې وایم 0  1 °  دوش پیت یو سلویخ یعنی اپر و ات سلور یو اینجا دو ای سلور یو روشن شمارا وائم سپر نهاویا نهاویا اویا تینجا سوا شپگ اویا بی تکرارا هم سپر و نه و نه و سپر اینجا شپاگ و شپاگ ډیر مننه روشن صاحب له تاسو څخه چې موږ ته وخت راکړ زما دا پیغام بار بار نشر.
السلام علیکم عبدالحنان مولوی مدا کندهار ولایت څخه زما یو دوست رکتی د ذبیح الله په نوم کې څوک په اړه معلومات لري او یا ورته معلومات شنو ماته دي په همدغه شمېره کې د خوندي سیم د زنګوي شمېره ده 0 　  0 　  3 　  5 　  3 　  5 　  5 　  5 　  5 　  5 　  5 　  5 　 د شمیرې تکرار د سپر لپاره 0 　  0 　  0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 او یا هم بل شمیره د روشن ده 0 　  0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 　 0 != 0       0       0       0       0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 []
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو میناوالو ته محمدی جانان د کابل د کلاکانو څخه دغلته موږ نه یو ماشوم نظر کشوي د صدرولی په نامه د شپږو کلو به لږه ثابت تکلیف هم لري تور بوټونه او سپین کالی پرتان دی که هر ورته معلومات نه ماته په دغه شمېره زنګ وهي د اتصالات شمېره ده 0 　  0 　  0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 []  0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 ││ 0 [ 0 ││ 0 [ 0 [ 0 [ 0 [ 0 [ 0 [ 0 [ 0 [ 0 [ 0 [ 0 [ 0 [ 0 [ 0 [ 0 [ 0 [ 0 [ 0 [ 0 [ 0 [ 0 [ 0 [ 0 [ 0 [ 0 [ 0 [ 0 [ 0 [ 0 [ 0 [ 0 [ 0 [ 0 [
لاس دو پندوس اته سو دوه نوي یعنی صفر و و یو صفر پنځه دوه اته نه دوه او بل هم د واټسپ شمیره ده که غواړي چې په واټسپ انځوران یې راولېږي نو مونږ ته دې په واټسپ په دغه شمیره باندې هغه د واټسپ شمیره ده صفر و اویا یو دېرش شپږ اتیا نه سوه اوه ویشت یعنی صفر و و درې یو اتش پاک نه دوا و د خدای پما.
السلام علیکم روشن صاحب، تا ته او تا تخنیکی همکاران ته. زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرهاد کلي څخه ستاسو په اړیکه کې یم. زموږ یو ګران دوست دی چې غفور یې نوم دی، د حاج عبدالحق کاکا ورور دی. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرهاد کلي څخه دا دوه کاله کېږي نادره کوي. ده د پنج مریضي درلوده، یوه ناسې وپشې د کار نه کوي، نو اکثره وخت به دی تللی و هرات ته، هلته به یې دوا کوله. نو هیله لرم هر مسلمان ورور درک ولري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې دي، خصوصا هغه ډاکتران چې په هرات کې عصبي ډاکتران دي، نو په دغه شمېره دي موږ سره اړیکه ونیسي. اول د سیند شمېره درته وایم: 0 9 3 4 3. د دې سیند شمېره بیا درته وایم: 0 9 0 9 1 3 3. دوهم د اتصالات شمېره درته وایم: 0 9 3 1 3 2 0 2 9 2 0. بیا هم د اتصالات شمېره: 0 9 3 1 2 9 2 0. نو د ازادۍ هډو څخه مننه کوو. باید زموږ اواز بار بار نشر کړي، او هر مسلمان چې دا زموږ اواز واوري، چیرې که مړي یا که ژوندی دی، درک ولري اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره ناست نه شي. خو دی چې موږ کوچنک سړی و، په تنه ډېر غټ نه و، شاوخوا د 40 کالو په اندازه به عمر بلوه انشاءالله. هلمنګوی تړله، نو که هر مسلمان درک ولري، باید د اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي، او د خپل مطابق جایزه هم ورکوو انشاءالله.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو د ورکشن عزیزانو د خپرونې ټولو مینهوالو ته سلامونه او مینه احترامات وړاندې کوم. خلیل اشنا یم، له کونړ ولایت مرکز سد آباد انفس سره اړیکه ټینګ کړی یم. زما یو تن ورغره چې صداقت نومېږي، د پلار نوم یې نوررحمان دی، د تره نوم یې عبدالمنان دی، د کونړ ولایت مرکز د کیرالې د کلي اوسیدونکی دی. دغه څلور میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی، خو چا ته د دغه په اړه معلومات وي نو لطفا په دغه شمېره دې قانون سره اړیکه ونیسي. زمونږ د ټلیفون شمېره ده: 0 9 6 6 5 5 3 4. یو شمېره یو ځل بیا: 0 9 6 6 5 5 3 4. په دغه شمېره باندې واټساپ هم لرو، نو په دغه شمېره دې موږ سره اړیکه ونیسي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه ګوندل من دا نه ته بریښنه ورسواله سره پاتې کوم ورځانه. یو دامه زه تقریبا دا څلور کال کېږي د منیر په نامه دی، نو هیڅ پاره موږ معلومات نه لرو. هر څوک چې په اړه معلومات لري په دغه نمبر دی موږ ته ټلیفون وکړي: 0 9 3 4 1 3 1 3 1. شمېره یو ځل بیا تکراروم: 0 9 3 1 3 1. دغه شمېره ده، دغه شمېره یو چې ما سره معلومات وکړي نو ډېر جن خوشاله کېږو. د کنجک د سیمې د ګرشت ولسوالۍ د هلمند ولایت منیر په نامه دی، تقریبا 30 کاله عمر لري. السلام علیکم.
ځکه نو اوریدونکو، د نن ورځې په دغه خبرونه کې د نورو پیغامونو ځای او وخت ته دی پاته. تاسو به هم خپل پیغامونه مستره ولېږئ تر راتلونکو خبرونه پورې. تاسو ته په نن وخت او سوکاله ژوند غواړم. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي: 0042 02 21 1 2 4 1 1 5.
جوش میں دزڑ دزڑ زخموں کاڑے زخمی سوی سوی اسویلی خلی ترازی نا بجدائی خود خبر س س زما گنا دا چد حالاتو حالاتو اور مسیزی اندامونا
داس جھنڈندی جھنڈندی ن پاہی گن چنا رہے گا رہے گا ن پیزا سب
فریادوکڑم پدی دنیا دنیا کے پجون دن تو مان شو مجبوری مجبوری نو خاوندہ ما بد جون دجون پسلی ڈے جڑلی زمان جوش دے چد غیرت غیرت پنا مزان جان قربان ارمانوں نو